د مشال لډیو د نور زنه ستا خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومني. اردن کو د وزیر اعظم عمران خان په سوات کې جلسه روانه ده. د غراز اپوزیشن ګوندونه هم هغه په حرکت کې دي، ملاقاتونه روان دي، او د غراز د حکومت اتحادي ګوندونه هم څرګندونه کړې دي. دا هر څه به تاسو سره شریکو، خو وخت شوه 15 بجې. نو له احمد الله خبرونه
نملې د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهره پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړه. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې دړکه ورکړې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو سبا نه د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. او په یوکراین کې له محاصره شوي خار ماریوپول نه 20,000 اولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د پاکستان عدالتونه دي د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت په وینا کې منظور پښتین وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې بې بنیاده دي، څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي او ځنو ته یې ویل کیږي دا خبره که په لیکلي بڼه ورکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختم کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړې که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه یې نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وې، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
حکومت پدر روز کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو، لیکن نن میاسې ډیره وسوه. نو موږ کوم ډیمانډ دي د عوام غا موږ د دونې خواري وړې دي او عوام انډایرکټلی سفر سوي دي زموږ له اړتالو له وجې. نو موږ دغه اکویپمنټس نوټیفیکیشنان او کوم چې زموږ نو ډیمانډ دي دغه نوټیفیکیشنان غواړو او کوم چې دوی وعده کړی ده په هغه باندې دوی پراپر عمل وي.
د بلوچستان د روغتیا سیکتر نورالحق بلوچ بیا مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځای تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان د 2021 زیږیز کال د اکتوبر په میاشت کې د خپلو غوښتنو لپاره هړتال پیل کړی و، خو د فروری په 9 نیټه د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته دغه احتجاج ختم کړو. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وجلې شوې دي. د مټه کالا کوټ تاڼې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوو کې یو یې هلک او بل یې جینۍ ده او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثرو سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وجنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو خوای غندنه کیږي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووید 19 ناروغۍ 4 کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,311 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 15 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې تر 1500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 15,40,000 نه اوړېدلی دی. د ویبپاڼې په وینا پاکستان کې 14,22,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر پر ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 10 کروڑ نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د یوکراین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه اولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون پر ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي چې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د یوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا لویدیز ته خپله هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکراین فضا د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال لري ورول چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د وزیر اعظم عمران خان په سواد کې جلسه روانه ده. بلخوا د حکومت اتحادي ګوند او مسلم لیگ کاف ویلي چې دوی له حکومت سره ولاړ دي. د ترګري ضد عدالت د ترک انصاف ګوند لوړپوړي مشران په پارلمان د برید مقدمې نه بری کړي، خو یو شنن کې یې په اړه وایي.
پاکستان کې تاسو پارلماني او د جمهوریت سیاست وګورئ نو په دې کې ډېر کم داسې وي چې د چرته حکومت کې ناس خلکو له سزا ملاویږي، او حکومت کې ناس خلکو له اله سزا ملاویږي چې کله په پاکستان کې ادارې د هغې نه خفوي. کله
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو د خلاصون په خاطر مظاهره کړي. هلتا بلوڅ زده کوونکو هم د خپل ملګرو جبري ورکولو خلاف مظاهره کړي، او په خوست کې د شملې مشاعرې په اړه هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه. اردوونکو د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد په مختلفو برخو کې جلسې پیل کړې دي، او دا وخت یې په سوات گراسی گراوند کې اهم جلسه روانه ده. له هغه ځایه موږ سره زموږ خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره خبرې کوو. نیاز، ستړي مشي، او زموږ اردوونکو ته وایي چې وزیر اعظم عمران خان کله جلسه پیل کړه او خپل یې وینا کړي نه د کړي، څه خبرې کړي دي، او څومره شمیر کې خلک جلسې ته راغلي دي؟
اصرار بالکل لکه شب وړان دي چې دنه د وزیر اعظم عمران خان جلسه چې دنه په ګرافیک ګراوند کې سرته ورسېد. دی خپل تقریر چې دنه تقریبا نیمه ګنټه وکړو. عادی کې چې دنه د ټول سوات او بل درې سیمو څخه په زرګونو خلک راغلي، او ګرافیک ګراوند چې دنه هغه ډکو. عمران خان چې دنه مهمه وینا چې دا د کې زوی دا ورشم چې هغه په لهجه کې چې دنه بالکل فرق راغلی، او هغه دا چې ټکی استعمال نه کړل چوڑان دی بچکم په جرسو کې هغه استعمالول. دا هغه جلسه مو ویل شو چې مؤذب ټکی هغه استعمال کړل. هغه چې رومبۍ کې صرف دا ویل چې دلته کوم بلدیاتي ټاکنې دي، انتخابات دي، نو په هغه کې هغه کسان له تاسو هوټ ورکې کم چې په پټ دي، نو دا خبره هغه ثابتېږي چې هغه دلته کوم بلدیاتي ټاکنې دي، هغه کې چې دنه مداخله ده. خو سره سره دوی یو غټه هم خبره دا وکړه چې په خوا متحده کې اسلامي خوبیا یو ټکی استعمالیږي، دا هغه چې دنه غندنه وشو او دا قانون پاس شو چې دا ټکی باندې استعمالیږي، او ټول قوم ته یا خلکو ته دا وویل چې دا زما کوششونه یا زموږ د حکومت کوششونه. یا چې دنه په اخر کې دوی دا هم ویل چې په وشتم تاریخ باندې په اسلام آباد کې دوی لوی جلسه کوي، او اپوزیشن ګوندونو ته به دا ښایي چې په عمران خان اوس هم د خلکو اعتماد دی، او تاسو راشئ او هغه بلنه باقي دي خلکو ته ورکړه، او دا وایي چې دنه یو قسم عهد واغستو چې تاسو به په دغه کې ګډون کوئ. عمران خان خپل جذباتي کوم چې دا روایتي تخریب دی هغه وکړو. پای کې چې دنه اپوزیشن ګوندونه ترې واړه، هغه چې دنه هغه ټیک ټاک دا هغه چې دنه غندنه وکړه، او هغه پیسې خبرې هم وکړې. هغه دا وویل چې الیکشن کمیشن چې رسید تاریخ باندې چې رمانه نوټس راکړي، خو الیکشن کمیشن ته دا نه ښکاري چې په ملک کې کې په دغه کچه باندې هارت سټډي یعنی خرڅوند کې او استون کې هغه کیږي، او خو باقاعده نو بیات کچھ په استاوات کې سین هاوس کې چې دغه دغه کیږي، او دغه پزیت باندې کوم ادر اعتماد ده هغه د پر کسان هغه سټي کیږي. نو غیر الیکشن کمیشن ته دا خواسته کو چې راتاسو چې د دې خلاف چې د اکشن واده او دغه بند کې یاد شي د دې دا راکېږي.
لکنیاز یو خوا څنګه سهار تاسو موږ سره خبرو کوي چې الیکشن کمیشن وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې سوات ته جلسې د پر لاړ نه شي، ځکه چې په یو دیرشم مارچ باندې د غراز انتخابات دي بلدیاتي په خبر پښتونخوا پاتې ضلعو کې په سوات کې هم دي، نو دغه د یو انتخاباتي کمپاین په کې راځي که پرس کا عمران خان سوات ته ځي، او عمران خان نه واخی لاړې ولته کې دغه خبره هم وکړله چې بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند ته دی رای ورکړل شي، څنګه چې کم څنګه چې الیکشن کمیشن به دا خبره دوی ته کړو چې باید دا سیونه کی نه داغي خلاف ورزی وکړه. خو به تاسو ول چې عمران خان بل خدا ویل چې کم ادم اعتماد تحریک کمه بول لپاره د د خلاف چې کم ادم اعتماد تحریک کمه بول لپاره د تورونه ولګول چې اپوزیشن ګوندونه لګي دی هغوی ایم این ای زیاد قومی اسمبلی غړي اخلي نو پاغي الیکشن کمیشن خاموش دی دوی دغه تور ولګو. نو بیا هم زوردن کو ته مچ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. نیاز دا هم راته و چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم څه سرګندونه وکړلی او بل دا چې د خلکو شمیر څومره دغه تکي د جلسې د پر
بالکل اصرار ادا سے ہوا چھ الیکشن کمیشن اڑان جگہ دوسرا نوٹس ورک رہا چھ نہ جلسہ بتا سو پر سواد کے نہ کوئی ٹھیک ہے. خدا کے باوجود اگر جلسے سے جن جو کا اس سے الیکشن کمیشن چارو کو سر خبر ایشو اگر خلاف یا پرزید بمنگا سمجھے قانونی یا ضابطہ کاروائی دا اگر بکو وہ دن اڑان دے چھ دینو دا سواد نہ چھ دا تم دا مواصلات وزیر دے مراد سید اگر خبر یو کلی بیان ورکو اگر دیر محتاط بیان ورکو اور صرف دخل کو سر ادھا دا باوری دواغ سو چھ رہا سو موسر ہے ممتاز سر یو وہ بیا چھ دینو دینو بعد دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خانم چھ دینو خل کو سر خبر اتری یو کلی اگر مو دیر اگر تقریر نہ کو اور دیر محتاط تقریر کو نہ سر طرفیاتی خبر یو کہ چھ رہا دبا گیا اگر تور رہا نشی چھ رہا دل تک بندے تا کنی دی واغم چھ دینو یو زویلے شم چھ یو حاضری ولا گولا او دای ویل چھ رہا رفتری پارٹی او داغی پتو نے اکڑ دو ابھی اچھے دن تورا مکئی چھ دینا عمران خان طور کا چھ وزیر اعظم دے او غت خلق راغل دا خبر ہم سیدھا سنگ چھا را پاس تو خلق دیر زیات راغلی او دیر تو استقبال داغی او کو او چھ دین عمران خان داغی شکریہ ادا کا او دیکھ تقریبا سب بزرگوں خلق زکے جے بدی کے سواد دتو د تاثیر مٹے کبل بری کوٹ چارباغ بحرین او بیا دمین گوری دیر آبادی دا تول خزیات خلق راغل او اگے چھ دیتو گراؤنڈ تقریبا ڈکو بزرگوں کرسے لگے دے خلق ناسوم ولاڑوم او موجود خلق موسم گرم خلق ٹک ٹاک ولاڈو عمران خان تقریر سر بانے دو
سم جی ڈیر زیاد تمنا ساسنا نیاز احمد خان وہ تھا معلومات درکول چھ عمران خان جلسہ پسوات کے حقا پای تر سے دلی دا تاسی دا هم ورل چھ دی پ خلق بانی غگ وکڑ چھ په هغه ورځ هلته کې اسلام آباد ته ورشي په کوم ورځ بچي کېدای شي ممکنه ده چې د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړل شي. نو هم پر دې موضوع کې پاتې کیږو خو زه دومره تاسو ته وایم چې اوریدونکو حکومت مخالف ګوندونو د مارچ پر اتمه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. په قومي اسمبلی کې اوس مهال د واکمن تحریک انصاف د یو غړي د مړینې له کبله ورسره ټول یو سل پنځه پنځوس څوکۍ دي خو له اتحادیانو سره یې ټولې څوکۍ یو سل اته او یا ته رسیږي. بلخوا د حکومت مخالف اغړو شمیر یو سل څلور شپېته دی او د بے باورۍ تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی د یو سل دو او یا غړو رایو ته اړتیا ده. واکمن ګوند او حزب اختلاف په دې اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. مسلم لیگ کاف مشرانو ویلي چې له حکومت سره خو زه تاسو ته هم وایم چې حکومت اتحادي ګوند مسلم لیگ کاف مشرانو ویلي چې له حکومت سره ولاړ دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت له نورو اتحادیانو سره یې رابطې پیل کړي دي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسجد چې همدا خو مسجد ټلیفون په کرخه دی. ګوهر استری مشي او په دغه اړه باندې هم زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي چې د مسلم لیگ کاف مشرانو نور څه ویل دي.
مننه او ردون کی تاسو ستړي مشي وایم اسرار محمد صاحب. نن د کاف لیگ چې کوم مشر دی چودري پرویز الهي هغه یو بیان په د موجوده حالاتو کې خور کړی دی. په هغه کې د ویل دي چې دوی د حکومت سره ولاړ جماعت دی. د خبره کې شک نشته دی چې دوی د حکومت اتحادی دي خو ځان له ګوښه ګوند لري. او بل طرف ته د خبره هم کړی دا چې زمونږه فیصله په آپس کې مشورې سره کیږي. دا غې دا مقصد نه دی چې یو کس فیصله وکړي په بل باندې به لازمن مننه کیږي. او وزیر اعظم عمران خان په اړه باندې دا خبره کړې ده په خپل بیان کې چې هغه نیت صفه دی او ډېر ایماندار انسان دی. او بل طرف ته دا هم ویل دي چې حکومت مونږ نه پرېږدو او د اپوزیشن چې کوم مخالف ګوندونه دي نه د هغو سره ولاړ یو. دا یو بیان ده په تفصیل سره جاری کړی دی. په دې کې دا هم خبره کړې ده چې حکومت په هر مشکل کې مونږ ور سره مخ کې هم پاتې شو یو او اوس په هم ور سره پاتې کیږو.
تاسو څه وایئ اوریدونکو ته؟ ځکه چې دا وخت له حکومت سره 155 څوکۍ دي او د کم د تحریک د باور تحریک ته د عمران خان خلاف د هغه د کامیابۍ لپاره دوی ته ډېرې څوکۍ پکار دي، یعنی د 122 نه ډېرې څوکۍ پکار دي. نو آیا د حکومت چې نور کوم اتحادیان دي، بلوچستان عوامي پارټي، متحده قومي موومنټ، نو د هغوی څه دریز مخې ته راغلی که نه دی؟ او آیا له هغوی سره هم اپوزیشن ګوندونو یا حکومت ګوند څه رابطې پیل کړي که څنګه؟
بالکل اسرار صاحب، د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم په د موجوده حکومت کې هغه وفاقي پارلماني وزیر ده زوبیده جلال، هغه لږ سات مخ کې په پارلمان کې د صحافیانو سره خبرې کړې دي او په هغه خبرې کې دا خبره کړې ده چې د نورو اتحادیانو چې سهم فیصله وي هغه به د دوی خپل فیصله وي، خو بلوچستان عوامي پارټي چې ده هغه په خپل کې سلا کوي، مشوره به کوي او هغه نه پس په دوی چې کومه فیصله کوي هغه به دوی د خپل ګوند او د بلوچستان چې کومه فائدې وي د هغه به مخکې ورتګدي او هغه په بنیاد به دوی خپل فیصله کوي. دا سوال ورنه وشلو چې کافلی کو دا خبره واضحه کړې ده چې زمونږه به فیصله په مشترکه باندې وي او مونږ د حکومت سره یو، نو هغه باندې زبیده جلال دا ورته وویل چې د هر سیاسي ګوند خپل یو فیصله وی یو طریقه کاری وی، زمونږه چې کوم طریقه کار دی یا زمونږه کومه فیصله ده هغه دا چې تر اوسه پورې زمونږ مشورې روانې دي او چې سم فیصله زمونږه مخکې راځي هغه به مونږ د بلوچستان او د خپل سیاسي ګوند په مفاد کې کوو، چې مونږ ته پکې فائدہ نه وی یا بلوچستان ته پکې فائدہ نه وی نو مونږ به دا فیصله نه کوو. هغه جواب سو واضح خراغله نه دي چې هغه به د اپوزیشن یا حزب اختلاف سره ودرېږي یا به د حکومت ملګری کوي. او په بل طرف باندې د چکم د انکیم ګوندې هغه به هم زلګ پکې زیات درتلاړ شم چې لږ سات مخ کې د خبره راځي چې اوس په پارلیمنت لاجس کې د اپوزیشن ګوندونو چې کوم مشران دي، مولانا فضل الرحمن شو او میا شبا شریف شو، هغه سره د ام کیو ایم د وفد ملاقات کیږي، غونډه به کیږي او په هغه غونډه کې به دوی چې د کم د باباوري اعتماد ووټ دي په هغه باندې به مشوره هم کیږي او هغه پاړه باندې به دوی خبرې سره کوي. د اپوزیشن یا د حزب اختلاف د کوشش دي چې ام کیو ایم ځان ته راوړوي او خپل ووټونه زیات کړي چې په کوم ورځ د عمران خان خلاف عدم اعتماد راځي نو د دوی ووټونه زیات شي او دوی وګټي. په دې اړه باندې په پارلیمنت لا جس کې په دې سات باندې اوس د دوی غونډه روانه ده.
سم، ډیره زیاته مننه ګوهر مسجد د مشرډیو خبریالو، تاسو ته دغه معلومات درکول چې دغه راز اوریدونکو ته بیا هم وایم چې کوم دا وخت څوکۍ دي په پارلمان کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی چې کومې څوکۍ دي نو هغه د 155 او بل خوا بیا د اپوزیشن ګوندونو هغه 144 جوړیږي او د بے باوري تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی د 122 غړو رایو ته اړتیا ده. نو که یو خوا مسلم لیگ کافو دغه خبره کړې ده چې دوی د حکومت سره ولاړ دي، نو بل خوا د حکومت چې کوم نور اتحادي ګوندونه دي، متحده قومي موومنټ او بلوچستان عوامي پارټي، نو هغوی لا هم پریکړه نه ده کړې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي فیصله یې کړې ده چې پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند به یو وار بیا په پی ڈی ایم کې شاملوي. مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي په 23 مارچ د اسلام آباد پر لور د حکومت ضد دوی کم لاریون اعلان شوی وو، هغه د اسلامي ملکونو د مشرانو په اسلام آباد کې د غونډې په وجه د مارچ 25 تاړولې دي. بلخ عوامي نیشنل ګوند هم ویلي دي چې دوی د لاریون دعوت قبول کړې دي. تفصیل د شانواس سرزی په دې راپور کې.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دوی د اسلام آباد مارچ ته پر پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند ته دعوت ورکړې ده چې دغه ګوندونو منلې. نو موږ زیاته کړي دوی فیصله کړې ده دغه ګوندونو به یو وار بیا په دغه تحریک کې شامل وي. هم د مارچ په 15 په اسلام آباد کې په تحریک کې د شاملو ګوندونو د غونډې ورستو مولانا فضل الرحمن د پریس کانفرنس په دوران وویل
کاست تو ایک ہی ہے نا تو جب کاز ایک ہی ہے تو آج ہم
دے وائی خبر خو یہ وعدہ کنا اب جی خبر یہ وعدہ نمنگ یو اور بیا یو زائ شبیو زب پخپل آصف علی زرداری ری دعوت ور خول د پاره ورزم او می افتخار حسین وای زما دراتک سر رستا سو دعوت مون تر رسیدلی دے
کے بعد آپ کی دعوت مکمل ہو چکی ہے.
آصف علی زرداری د پاکستان پیپلز گون یو مشر او د پاکستان پخوانے صدر دے پدغه غونډه او پریس کانفرنس کې د تحریک تو گوندونو سره سره د پاکستان پیپلز گون او د اے ان پی غړي هم موجود چې د اے ان پی په نمائندګۍ دغه گون مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین موجود و. پاکستان جمہوری تحریک د ستمبر په شلم 2006 کې جوړ شو چې پکې د پاکستان د اپوزیشن ډلې شامل وي او د دغه تحریک مشر د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ټاکل شو. عوامي نسل ګوند د اپریل په 5 2020 کې د پاکستان جمهوری تحریک د وتلو اعلان وکړ او د ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د ګوند هغه مشران چې په پی ڈی ایم کې ځینې عہدې لري د استعفاګانو اعلان هم کړو. تر دغه اعلان وړاندې پی ڈی ایم د سینټ د انتخاباتو په دوران په ځینو خبرو عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته شوکاز نومي نوټس هم ورکړو. امیر حیدر خان هوتی د اعلان پورس ویلی پی ڈی ایم د ځینې مخصوص ډلې یا افراد د ګټو لپاره کار کوي او په پی ڈی ایم کې هیڅ یو څوک حق نه لري چې دوی ته ګینه شوکاز نوټس ورکړي او د عوامي نیشنل ګوند نو ورستو پاکستان پیپلز ګوند هم د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان وکړ. اوس چې د پی ڈی ایم لخوا د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان شوی نو پی ڈی ایم یو وار بیا دغه ګوندونه په اعتماد کې اخلي واړي د دوی سره د حکومت په ضد دغه لاریون کې ګډون وکړي. د مارچ په 15 باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان میډیا سره په خبرو کې ویلي
اپوزیشن ته لړای نه کوي بلکې جو آئینی حق اپوزیشن کو دیا گیا عدم اعتماد
دی وای اپوزیشن خو جګړه نه کوي بلکې د عدم اعتماد آئینی حق استعمالوي او باید اجلاس وغوښتل شي او په دغه آئینی طریقه باندې کار وشي. تر کومې چې د دوی د لسو لکو خلکو غوښتلو او اپوزیشن د یارولو خبره ده نو این پی د داسې خبرونه نه یریږي. د پی ډی ایم د مارچ خبره په ځای ده او پی ډی ایم والا زمونږ اے این پی او پیپلز ګوند ته دعوت ورکړي چې هغه مونږ قبول کړي هم دی
پارٹی والو کو بھی دعوت دی اور وہ دعوت بھی ہم نے قبول کر لی ہے.
واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف اعلان کړو چې د عدم اعتماد پورس به د ګوند 100,000 خلک اسلام آباد ته ورولي. پیښور کې د سما ټی وی بیورو چیف او تازیه کار تاریخ افاق مشاد رډیو ته د مارچ په 14 وویل تر اوسه خو ښکار چې اپوزیشن ډیر مضبوط دی او د پیپلز ګوند او د اے این پی د جمهوری تحریک سره شاملېدل به اپوزیشن نور هم مضبوط کی.
خو دی وخت د ټولو کاس چې ګنده غي وځي شوی دی وغدا دی چیرې د عمران خان نظام خلاصول دی او د عمران خان نظام خلاصول دی کنه نه صرف د دې حکومتونو مقصد دی بلکې هغه مقتدر قوتونه چې هغه سټیم پورې د عمران خان مرسته کړې وو پای باندې د الزام مو چې دا 2013 کې کوم الیکشن شوی وو نو پای کې د دې قوتونو په وجه باندې د عمران خان بر سر گزار راغلی نو اوس چونکې دا عمران خان نه خلاصېدل دا د قوتونو په مفاد کې دی او د دې خو پیل نه دا کوشش شو د عمران خان حکومت ختم شي نو دې ته به فائدہ ملو شي.
د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو تنظیم غونډه هم بللې شوې ده. نو مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ د راتلونکو میلمنو په خاطر به دوی لاریون د مارچ په 23 اسلام آباد ته نه داخلوي بلکې د هر سیمې قافلې به د اسلام آباد نه بهر یو ځای کیږي او د مارچ په 25 به د ماخام نه پس دغه قافلې اسلام آباد ته داخلوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زکه پاتې کېږو په اسلام آباد کې پرونه د ترګرزه د عدالت د تریک انصاف ګوند لړپړی مشران له هغه مقدمه بری کړی چې په کې ول شي وو د 2014 کال کې په پارلمان حمله کړی و. په دغه مشرانو کې د پاکستان د صدر پروی د دفاع وزیر پروس خټک او د بلوچستان د وزیر شمت قریشی نمونه اهم شامل دي. لدی اعلان وروسته د دفاع وزیر پروس خټک ویل د هغوی مخالفینو د هغوی پر ضد د مقدمه به بنیاد جوړ کړی و. خو بل پلو د سیاسي چارو شنن کې وای ددلی د دې پریکړې نه ښکاري داسې چې د انصاف او ادارو ترمنځ لا اوبه خړې شوې نه دي. نور حال د سراج زید په راپور کې.
اسلام آباد کې د مارچ په 15 نیټه د ترهګرۍ ضد عدالت جج محمد علي وړای چې د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو لخوا په پارلیمان د حملې د مقدمې د فیصلې اورولو په وخت د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، صوبائی وزیر شوکت یوسفزے، اوصیف اللہ خان نیازی، اجاز چودھری، اولیم خان بری کڑی دی. دا فیصلے یاد عدالت دا مارچ پر نہم نیٹا محفوظ کڑے وا. اسلام آباد کے رسنیوں سر خبروں کے دفاع وفاقی وزیر پرویز خٹک اوی چی مخالفین پدوی دا مقدمہ بے بنیاد جوڑا کڑے وا. دے وئی زوائم پتن چی مخالفین خوب لی دلے وہ او ما تا خو سمعلوم هم نو او نه په هغه ورځ دلته موجود وم. خو بس د خانپوري لپاره یې پکې زمانوم شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي او د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې به په دغه تحریک اوټونه اچول کیږي. د قانوني او سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې کولو به په پاکستان کې عدالتونه او ادارې نورې هم کمزوري شي. په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو شنون کې وکیل نور عالم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت نن دا چا دی گدی دی نو دا یو ادارے مفلوجا کا ولی چھ دی یو کرمینل ایکٹیویٹیز کڑے وا او اگے باوجود دا دی پریکیدن ای بانی چھ دی دی جوڈیشی بانی سلا وہ تا نو چھتی گی بلکہ پا آغا حکومت بانی چھتی گی چھ کم دا کیس ثابتولو دی حکومت تا پکار وا ادارے مضبوط کڑے وے کا آغا پراسیکوشن وا کا آغا عدل یا وا او دی چھ دی دل تا کی داو کو چھ خپل اختیارات یا دخل سٹیٹس مس یوز کو او پدی وقت کی عدالت بری کو.
حمداشن خبریال او د سیاسی چارو شنون کے محمود جان بابر مشال ریڈیو تا اوے
پاکستان کا تاسو پارلیمانی او دا جمہوری سیاست او گوری نو پدی کی ډیر کم دا سی وی چی دا چرته حکومت کی ناس خلق له سزا ملاویږي او حکومت کی ناس خلق له ال سزا ملاویږي چې کله په پاکستان کی ادارې د اغینه خپوي کنن. تاسو د میا نواز شریف سزا او گوری نو هغه وخت کې هم یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. که تاسو یوسف رضا ګیلانی په تور وزیر اعظم سزا ته وګورئ نو هغه هم په یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. خو چونکې د تحریک انصاف په عقل باندې دې وخت کې تر اوسه پورې لا داسې واضح تور باندې د پاکستان په د قانون په چوکاټ کې یا په نورو ادارو په سطح باندې داسې خپګان لا نه دی ښکاره شوی چې هغه نه مونږ اندازه ولګو چې دوی ته به هم اوس سزاګانې کېږي.
د ذکر د په کال 2014 کې د اګست په 1 نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د حکومت ضد احتجاجي درنه ور کړی و او په دغه ورځ د درنی ګډونوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په دفتر حمله وکړه او بیا پارلیمان طرف ته روان شول چې پولیسو ایثار کړل او دغه وخت د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښته کې درې کسان مړه او 26 جوبل شو. په دغه موقعه دغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف په نورو مشرانو د ترهګری مقدمه درج کړه چې رستو پکې بیا په کال 2016 کې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان لدی مقدمه بری شو.
مشال لري ته وګستې سره زه ته ستاسو راپور وړاندې کوم او اوس راځو یو بلی موضوع ته. نن په ټول پاکستان کې سینجی سټیشن نه د حکومت تر پریکړې وروسته خلاصې شوې دي چې پرې د ګاډو ډرایورانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې دي. وای کڅ هم دوی ته دغه سینجی ګران پریوزی خو بیا هم له دوی سره بل لار نشته. تفصیل شبی جان په دې راپور کې.
د آل پاکستان سینجی اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشال لیډو ته د مارچ په 14 وویل چې ټول پاکستان کې سینجی سټیشن به د 14 نیټې نه روزانه او 24 ګنټو لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو ولیکې پټرول ډیر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم نو دکه لپاره نن خلکو ډیر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو ماخامي د مزدورۍ لپاره رکشا چلوي وایي چې سی ان جی بند و او پېټرولو کې مزدوري واره نه کوله نو ډیره ګرانه و ورته خو وایي اوس به گزاره وشي.
درې سره مې چې کوم سی ان جی بند و نو موږ ته ډیر زیات تکلیف و سی ان جی واده او پېټرولو کې به ګاډي واره نه کوله او کرایې نه د حکومت چې څه کرایې مقرر پاغه هم ګاډي چلولو سورلو نو موږ پیسې غوښته کوکو یو سره دا موږ چې را موږ ته واره نه خو 50 روپے کرایې زیات ورکه نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته به پولیس په موږ باندې چالان نه راکو پرچی به راکړي ما هم موږ ګاډو درو نو یا به سل پاتې یا به 200 پاتې نو گزارم پکړه گزاران ډیر ګرانو جی بس موږ وایو چې دا حکومت دا چې سنجه دا کړو ان شاء الله موږ به لګا سا واخلو بس د دې سره ملک ټیم تیریږي.
دا پامل دا چې تیر کال دسمبر میاشت راسه تر اوسه پورې د ګیس د کمی له وجې په کورونو کې د پخلی په وخت ګیس یا خونوي یا د کم فشار له وجې په پخلی نه کیږي. هم په دغه وجه حکومت تیر دسمبر میاشت نه سنجي سټیشن ته دا روان کال فروری میاشت پورې د ګیس د بندولو پریکړه کړې و چې ورستو تر مارچ میاشتې وغځول شو. سنجي سټیشن مالکانو په دې لاسو سواره احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري تر مخه ملکي د ګیس پیداوار کم او استعمال زیات دی چې له وجې یخ موسم کې د زیات استعمال له وجې به د ګیس کمی راتلونکي کې هم راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال اډیو ته وګستی او پنځنی بجې شوی ل احمد الله د خبرو لنډی چور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلط پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلط ووهه. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړې که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه یې نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلط پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ویډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل. بلخوا د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورالحق بلوچ مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژلې شوي دي. د مټه کالا کوټ تانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بل یې جینۍ ده او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولې او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووډ 19 ناروغۍ څلور کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,311 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 14 ویلي چې په تیرو 44 ساعتو کې تر 1500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسي د ټولو ورجنو کسانو شمیر 1540000 نه اوړېدلی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له ماسره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون په ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 40,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو مخ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسلز کې په یوې ځانګړې غونډه کې دا مسله څېړي چې څرنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید وساتي. په یوکرین د روسیې له برید وروسته ناتو په ختیځ اروپا کې د خپل غړو هیوادونو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د ناتو په سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اهم ګډون وکړي. نور تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماټان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 14 ترسره شي. ناتو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناتو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناتو سرمشر یانس ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
د وسله پارا د ناتو په سلګونو زره سرتيري د تیارسي په حال کې دي. یو لکه امریکایي سرتيري په اروپا کې د چین جديد څلوي خسرې د ناتو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناتو د غړو هیوادو لورته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناتو سرمنشي شاغله ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولی له نشته وسرل شي او د جګړې د پراخېدو مخاوني ول شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو ته غوږستي او ریډونکو تاسو د مینا مخکي د احمد چبر راپور اوریدو چې د غراز د یوکرين په مسله باندې وو او لدغه څو اندېښنې لري د ناتو سازمان چې یورپ ته دغه څومره خطر کې دي شي. او اوس راځو یو بل موضوع ته. پښتون ژغورن غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري حنیف پښتون، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشی کړل شي. مظاهرې او پرلت ته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتون وویل هغوی له عدالتونو ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشی کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپل ملګرو د اخلاصون لپاره په خیبر پښتونخوا سند او نورو صوبو مرکز کې ورته مظاهره کړې دي. د حکومت تازه دریځ مختنه درغلې، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تر کې انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. دا موضوع تفصیل د عمر وزیر.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هنی پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر او سبدال او نورو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کوله. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته وینا وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي.
نن دغه خلک د دې ججنو مطالبه کوي چې جج صاحب ډېر ګواه تر کړه، مان تر کړه او دغه مقدمه ختم کړه، ځکه چې دغه مقدمه چې یې شي څه دي، دغه مقدمه د هغه ته نه پېښ کیږي او څو جواز څه پوښتنه شوه دی چې دا نور مخ څه چلاوي. موږ جج صاحب ته وایي چې جج صاحب دا د ظلم او جبر کومه ملاق شي، ته د انصاف په کور سره نو سي، ته د ظالم خبره مه منه، ته د حق فیصله وکړه.
نو ما وړي وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پورم نه مبارزه کوي. د غلطه چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته څلور ویش پرځې پرلت کړي چې تیره اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاس نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستی. په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زنداني کېدو او وژل کېدو نه سر نه ټکوي، بلوچستان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوچ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوچ دې ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوځنده په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوچ زده کوونکو پرون وویل هغوی به د مارچ پر 28مه په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه لکلسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقوقو فقهي وزیر د مارچ پر 8مه نیټه د بلوچستان د کونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره بابا په دې موضوع خبره کوي، خو د زده کونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال له اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
بلوچ د کونکو د مارچ په 28مه په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ د کونکو د مارچ په 15مه د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون بلوچ د کونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د کونکو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي. اسلام آباد او د پنجاب په بیلا بیلو مکتبونو کې بلوچ د کونکو د زورونې او رکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور او رکړې شوی زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کونکو زورونې بند شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمل توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کون کو د مارچ په لومړی ورځ د پریس کلب مخه تا یوز د کون کی حفیظ بلوچ په زور ور کړې دو نفس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه د کون کی جبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون د کون کې وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان خار خوزدار نه په زور ور کړې شوې دي. په اسلام آباد کې مشته په بشري حقوقو باندې کار کون کی وای چې بلوچ د کون کو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان دے. په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ سرنځ طرف نه یو احتجاج روان دي چې کوم کې د هغه یو مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دین علاوه د دې بل مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپلی کوم شوت کوي دا مسله چې کومه دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او د سره سره د دا هم مطالبه ده چې بلوچ سرنځانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت و جنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملکی مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دې ختم کړی شي. د چپلی کوم شوت کوي دا مسله چې کومه دا ډیره سیریس او ډیره غټه مسله ده او د کافی وخت نه په بلوچستان کې اوپر پیخه ده. او د جبري گمشتګرو د دې مسلې خلاف بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافی وخت نه کافی احتجاجونه وختن فوقتن شوي دي.
د یادونه وړ دی چې د مارچ په اتمه د بشري چارو وزیر شری مزاري د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه ورغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په خبرو سره پرمختګ نه دی شوی. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له لوري حکومت ته یو ځل بیا خبرداری ورکړل شوې. که دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د مارچ په 18 د کوټې په ریډ زون کې د وزیر الله هاوس ودانۍ مخې ته پرلت پیل کړي. بلخوا حکومت ویلي چې د ځوان ډاکټرانو پر غوښتنو یې کار پیل کړی. تفصیل له کوټې د مشالې ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي که حکومت د دوی د منل شو غوښتنو په اړه سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری نه کړي نو دوی به د مارچ په 18 نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل شي، بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته به تر هغه وخته پورې پر لت روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملي توګه نه وي منل شوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر حفیظ مندوخیل د مارچ په 14 نیټه اول چې د بلوچستان حکومت یو میاست لمخه د دوی غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مذاکرات په دې ناکامه معلومیږي چې دا تقریبا یو میاست زیاته وسو. حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو، لیکن نن میاست زمخه ډیره وسوه. نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړې ده چې موږ کم ډیماند د عوام غو موږ د دونې خواري وړې دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي زموږ لار تعالو له وجي. نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې زموږ نو ډیماند د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی دا په هغه باندې دوی پرپر عمل وکړي.
بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ په هسپتالو کې د اړتال له وجې ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. خو د کوټ په سیول هسپتال کې د پیرامیډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وای چې د ناروغانو د مشکلاتو د لرې کول لپاره په هسپتال کې و پرلت څیرما میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي.
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسو اخته دي. دوی خاطر ګرځا خلکو ته د عام ولست او د رختنو ته ګرځا پام نه دی. مریضان داسې دي چې موږ مطلب تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ کوم احتجاجي کیمپ لګیدلې دي، موږ کوم پرلت ناست دي، دا غو څنګه تر موږ کیمپ هم د مریضان د پاره لګول دي. مریضان د حالت هم دا غو علاج هم کو بیا واډو تاسو ونه موږ مریضان د پاره خپل کوشش کو چې عام خلکو ته تکلیف کم څه کم، لیکن چې ماشينري زو کوم شین موږ غواړو د هسپتال د خرڅې دوه چې کوم غکې دا بندې دم غواړو موږ غټه مطالبه ده چې هسپتالونه بنه خرڅې شي.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د سیکټر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي. نو هغه راتول چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمري و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. دا غځای څخه د منظوري وروسته به پر دې باندې عمل پیل شي.
هم به کته هو جای بالکل هم کته ٹھیک ہے نہیں صحیح کہتے ہیں کہ ہو جائے لیکن ان کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے.
د بلوچستان د روغتیا سیکټر نورلک بلوچ وای چې موږ هم غواړو چې دا غستونزه هواره شي، خو ډاکټرانو ته هم احساس کول پکار دي، ځکه چې دوی د احتجاج له وجې غریب ناروغان څومره د مشکلاتو سره مخ کیږي. دلته خبره ده د ونی ورده چې ځوان ډاکټران د تیرو 15 میاشتو راهیسې پر احتجاج دي، خو د روان کال د فروری په 9 نیټه د حکومت او د 48 ډاکټرانو ترمنځ خبرې په کامیابۍ سره پای ته رسیدلې وې. لکه د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوې دي، د غو نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی شوی، چې له امله د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې او پی ډیز بندې او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپه
زینه ډیره سخت راغلی تیره یا هر څه ته
نه شو کولای مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږستی لدمې مخکې تاسو د ایوب ترین راپور واوریدو چې ډاکټرانو د غوښتنو او د لکو د غراز بیا د ته د حکومت جواب په اړه باندې وو. اوس هم راځو یو بل راپور ته. اوریدونکو، پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږویشتم تلین ومانځل شو. په دې موخه لیکوالو او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر امل ولی خان په دې مقول ډېر زر بعد غنی خان په یاد غنیات په نومو یوه کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار با څېړنه کوي. د مشال ډیو خبریال شانواز ترزه د غنی خان تلین غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان د غنی خان د شپږویشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرست په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15 په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه د دوی د ډېره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او د دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکی هم ما سره په موضوع کې د ډېر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکی ما اوخ کې وو. د غنیات په نوم به انشاء الله زمون د یو نوې ادارې تاسو ته اعلان کوم او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدود نه ده او انشاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کوم چې د فن او د شعور سره تړلي دي هغه به انشاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلند ستورو کوم چې ته
په دا غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم ملمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر رومانوي مزاحیه سیاسي او سماجی اړخونو ډیر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لوی برانډا کې بهر د پینټینګز یا انزورګری مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 15 انزورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې ورستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو ښه انزورونه جوړ کړو ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړې شو. دغه مقابله په ججانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د ده په جوړ شو انزورونو کې د خپل پیژنګلو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټست هم دی، عالم هم، هر یو سیز فلسفي وو. نو په څنګه چې په ده باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې په کار دی، په رحمان باندې په کار دی، په پیر روحان باندې په کار دی. نو چې څونه مونږ په دې باندې کار وکړو نو خدای لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو هغه سره په پښتو کې شو کنه یا په انګلیش کې ولیکي نو په انګلیش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم کې جوړ کړو هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي چې دا یو ویژوال دی او ویژوال باندې هر څه کسبي.
دغه غونډې ته ډاکټر عباسین یوسفزي، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسی بارام خان، د کوټن اورغلی ډاکټر نسیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړي. دا غونډه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موړی وویل غنی خان چې کوم شیرونه لیکلی د هغه وخت خلک پرې نه پوهېدل، خو نن وختونه پرې خلکو څېړنې وکړې، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوه کړل، نو اوس هر فکر لرونکی غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي.
چې مترقی خلک نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس به چرته ځو، ځکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفو نه بره شي، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه بره شي. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت او ځکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلي دي خو لیدلی نه دي. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلی دی، د ضرورت نه زیات لیدلی، او نن د هغه شخصیت مختلف رنگونه دي. او چې د اثراتو خبره راځي نو په هغه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابي اثرات.
مقررینو د غنی خان په حواله سره دا هم ویل، غنی خان چې څه هم لیدلی شعر یې لیکلی لکه مانګک، پیشو او داسې نور، خو په شعرونو کې لوستونکو ته ډیره زیاته اسانه کړې ده انسانان د دغه ځناورو د خویونو او صفتونو نه خبر شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي، 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اودونکو مشال لډیو ته وګستئ، پرون د خوست ولایت اړوند صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملې په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو. د مشاعره تابعا کوونکو ویل له دې غونډې یې مخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ په 13 کلونو کې د دې ولایت له ناامن سیمو څخه ګڼل کېده. وبخې د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ په 13 کلونو کې د دې ولایت له ناامن سیمو څخه ګڼل کېده. نور حال په دې راپور کې.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست اړوند د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ کې د شملې 4 کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د شملې مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
په دغه ټولنه کې عامه ذهنیت ورغول شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي، او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپلل شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکو دغه مشاعره چې سګ کالی څولرم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبه پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو حالاتو کې د شملې مشاعره هله بخون کې وخوده، او د پښتو ادب په ډګر کې نوی راټو کېدلی او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملې مشاعره ما چې ولیدله په دې حالاتو کې ډیره هله بخون کې و، ډیره د جمع جوش نه ډکه و، ډیره ژوندۍ و، او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د دې وطن سره مینه لري خدای دې د بدو سترګو وساتي. دغه سلوی مشاعره ما دلته ډیره کمی لیدلې، په خبر کې به وي یا به په ټل کې به په کال کې یو ځلې و مشاعره کې دا د مخید ارواحات په یاد باندې ما ته هغه مشاعره را په یاد کړي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره 50 کې لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه، په کلی کلی، په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او 50 کې لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پیو ویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نورو ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر خلیل خیرخوا ګډونوالو ته خپل نظم وړاندې کړ.
د هیواد عادل ژوند سړی پکار دی، په وطن باندې مین سړی پکار دی، چې له سر څخه وي تیر هیواد ته ژمن وي، ورته پته لګېدلې د دښمن وي، نه په ځان وي، نه په زوی او نه په لور وي، ورته تیر لټول جایداد له خپله کور وي.
خوستی شاعر جهان زیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو تنزیه شیرونه وړاندې کړل.
کشران مې زکه خوخت دي مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوی غاپ لګوي. جوهرم کلا کلا چې حشولې ګلې اوخري بابه د کاکا په مخ کې پری غاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې له کتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اردن کو د مشال ډیو د نور زینا ستا خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلې یو. لږ شیبه کې درې منټه کم شپږ بجې کېدون کې دي، نو تاسو به خبرونه اهم وړاندې کوو، خو دومره زه تاسو ته وایم چې تاسو په مشال ډیو ډاٹ کام کې هم زمونږ څومره هم خبرونې دي د لومبې ورځې نه والا تر اوسه پورې هغه اوریدلې شي، او په دغه پاړه کې د مشالې ډو خوندوري ویډیوګانې هم لرو. خو وخت شوه درې منټه کم شپږ بجې، لا مدولا ورستی لنډ خبرونه ورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلط پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو خار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلط ووهه. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړه که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلط پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ویډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل. بلخوا د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورالحق بلوچ مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمری اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژلې شوي دي. د مټې کالاکوټ تانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بل یې جینۍ ده، او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولې او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. په پاکستان کې په تیر شوا روز کې له کووېډ 19 ناروغۍ څلور کسان مړ شوي دي، چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمېر 13,311 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 14 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې تر 1500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي، چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمېر 15,40,000 نه اوړېدلی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له ماسره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرين د ولسمشر د دفتر مرستيال کیریلو تیموشینکو پرون په ټلګرام خبر شوی وینا کې ویلي د بشر دوستانه د لیزونو لاره شل زره کسان په شخصي موټرو کې لاماریوپول څخه وتلی دي.
هم دې سره د مشال ډیو د نورو نه ستا خبرونه پای تر سیږي. پر دې څه پوتا سره د ویډیو خبرونه هم اوریدې شي. سبا سار پوره په 10 بجې به یو ور بیا زوب خبرونه پیلېږي. هم دې سره خپل قربا اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان. ښه وختونه.